سبا ډیر مننه تاسو لخبرونه ستړي مشي د ازادي رادیو داتو بجو د خبرونه دا وريدونکې هر کله کوم د دې سات په خبرونه کې په وړاندې واوري چې د افغانستان دفاع وزارت په وروستیو څو اونیو کې د طالبانو د 15 جګپوړو قمندانانو د وشلو ادعا کوي وای هر هغه څوک چې د سولې د لارې خنډ وي هغه بل منځه وړو. دا به هم واوري چې 4 کاله مخکې د افغانستان او پاکستان تجارت 15,000,000,000 ډالرو ته رسیده او نن سبا شاوخوا 50,000,000 ډالرو ته راټیټ شوی. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند وی ولسمشر ترامپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري. په بدخشان کې یو شمېر امنیتي ځواکونه د قومي مشرانو په منځګړیتوب له طالبانو څخه خوشي شوي. په مصر کې پر ګرځندویانو چاودنه شوې. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحد ایالاتونو د حکومت یو ویان وی ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا امر نه دی کړی چې دفاع وزارت له افغانستانه سرتیری وباسي. تېره اونۍ داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د امریکا متحد ایالاتونه به له افغانستانه خپل وزر سرتیری بهر کړي. پر دې پریکړې پر ولسمشر ټرمپ د امریکا دننه ډېر انتقادونه وشول. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند ګارت مارکویس په یو بیان کې چې رسنیو ته د ایمیل له لارې استولی دی لیکلی دی ولسمشر ټرمپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري او د پینټاګون ته امر نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل پیل کړي. متحد ایالاتونه د اوس لپاره په افغانستان کې 14,000 عسکر لري. افغان امنیتي ځواکونو د ملي اردو په مشرۍ پرون د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل کړل. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو اساسي هدف د جلال آباد تورخم پر لویه لار د امنیتي ګواښونو له منځه وړل دي. شاغلي خوږیاڼي وویل د غنیخیل ولسوالۍ هغه سیمې چې د طالبانو په واک کې وي تصفیه شوي او دا مهال پکې ولسي پاسون کوونکي ځای پر ځای شوي دي.
د دې عملیاتو په ترڅ کې دوه سیمې چې یو هم غدیخیل ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د زار لپاره د ولسوالۍ په نوم نومولې وه او همداراز یو بله سیمه د بابس په نوم نومولې وه. دا هم نن د دوی د شپا کشوه.
د ننګرهار د والي ویان زیاته کړه چې په حصارک او نازیانو ولسوالیو کې هم د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې پوځي عملیات روان دي. دولت ضد وسلوالو تر اوسه پورې د غنیخیلو او د ننګرهار د نورو سیمو د پوځي عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیض آباد له څنډې نه د طالبانو لخوا نیول شوي امنیتي ځواکونه پرون د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشي شول. طالبانو په دې وروستیو کې د فیض آباد ښار د پولیسو له لسم ماموریت نه د خپل یو ارتباطي کس په واسطه یو شمېر سرتیري او د هغوی تجهیزات له ځان سره وړي وو. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان جاوید بدخشي په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د وی نه لاس کسان چې نیول شوي وو له خوشي کېدو وروسته تیر ماښام ارغنجخوا ولسوالۍ ته ورسېدل. که څه هم طالبانو غوښتل چې دا سرتیري له دولت سره تبادله کړي خو حکومت ونه منله او دا کسان د قومي مشرانو په منځګړیتوب آزاد شول. د بدخشان ولایت درې ولسوالۍ یومګان، وردوج او درې خوشکک دا مهال د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون لرغونو اهراماتو ته نشتی د بهرنوی سیلانیانو پر یو بس چاودنه شوې چې دوه کسان وژلي او لس نورې ژوبل کړې دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې وژل شوي سیلانیان ویتنامیان دي او په ټپیانو کې هم لس تنه د دغه هیواد وګړي دي. پولیسو ویلي دي چې د دې چاودنې په اړه پلټنې پیل شوې دي. دا په تیرو دوو کلونو کې لومړی ځل دی چې په قاهره کې بهرني سیلانیان په نقشه کېږي. د مصر پوځ له کلونو راهیسې په سینا ټاپو وسمه کې له سخت دریځ او وسلوالو سره جګړې کوي. سعودي عربستان وایي په حکومتي تشکیل کې وروستي بدلونونه د اټکل وړ وو او په هرو څلورو کلونو کې باید په کابینه کې تغییر راشي. د سعودي د حکومت دا بیان د هغه څه وضاحت بلل کېږي چې منتقدانو د بحران د وخت مدیریت بللی دی. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د پنجشنبې په ورځ د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د کابینه یو شمېر مهم غړي له دندو لرې کړل او نوي څېرې وګمارلې. کارپوهان وایي سعودي په مهمو حکومتي پوستونو د نویو کسانو په ګمارلو سره هڅه کوي هغه زیان او ضربه کمه کړي چې د خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو قصې د دې هیواد حکومت ته ورکړې ده. جمال خاشقجي د تیر اکتوبر میاشت په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي په کنسولګرۍ کې ووژل شو. د سودان په مرکز خرطوم کې پرون پولیسو د جمیل المنځه وروسته د پراخو مظاهرو مخه ونیوله. پولیسو د مظاهره چانو د مخنیوي لپاره چې د روډۍ په بیه کې د لوړوالي په اعتراض کې راوتلي وو، اوښکې بهوونکی ګاز استعمال کړ. د سودان په مرکز او یو شمېر نورو ښارونو کې له نږدې دوه اونیو راهیسې زرګونو کسانو مظاهرې پیل کړي دي. راپورونه وایي چې تر اوسه د سودان په مظاهرو کې د دوه سرتیرو په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. د هالیوډ فلمی ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو استازي انجیلیا جولی وای کېدی شي یو ورځ په سیاسي ډګر کې داخله شي. له بی بی سي نړیوال رادیو سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه د اوسکار جایزې ګټونکې انجیلیا جولی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا سیاست ته به مخه کړي او کنه، وویل هر چیرته چې دې ته اړتیا وي هلته به کار وکړي. درې څلوېښت کلنې جولی د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ په جګړه ځپلو سیمو کې د کډوالو او د ښځو د حقونو لپاره لا نور کار وکړي. انجیلیا جولی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د استازي په توګه افغانستان، پاکستان او منځني ختیځ ته سفر نه کړي او د کډوالو ستونزې له نشتې لیدلې دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. افغان حکومت د طالبانو پر ضد تهاجمي بریدونه زیات کړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي علت یې دا دی چې دا خلک سولې ته مجبور شي.
کسایی که به صلح حاضر نمیشه اونا هم باید اونا زیر فشار بیاریم تا یا به صلح بپیونده و یا از بین برده شه.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په پېښور کې د افغانستان د سولې په اړه او د افغانستان او پاکستان د ترینګلیو اړیکو په ارتباط غونډه وشوه.
2014 کې دا تجارت 15 بلین ډالر و، اوس دا تجارت 50 ملیون ډالر ته رسیدلې ده. صرف
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي اړیکو ته اشاره وه. د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې به واوري چې ماشومانو ته نقلونه ګټه کوي کنه.
عمر جان مې کسې کې پلار جان مې کسې مې ډېرې زیاتې خوښېږي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د دریو ځانګړیو هدفونو لپاره د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تهاجمي بریدونه زیات کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د هوایي ځواک مشر وایي په تېرو څو اونیو کې د طالبانو او داعش یو شمېر مهم مشران له منځه وړي دي. افغان امنیتي ځواکونه په داسې وخت کې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې ټاکل شوې په راروانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې یوه بله غونډه هم جوړه شي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د دفاع د وزارت ویان غفور احمد جاوید وای د طالبانو او داعش ډلې پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو تهاجمي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده او د وسلوالو ګڼ شمېر مشران او جنګیالي پکې لمن زوړل شوي دي. غفور احمد جاوید بیګاش په ازادي راډیو ته وویل د تهاجمي عملیاتو د زیاتولو درې هدفونه دي.
چند مسائل بود، یکی که ما رقم تلفات نیروی امنیتی و دفاعی خود کاهش بدیم.
دیوی چو مسئله دی؟ لومړی دا چې د خپلو امنیتی او دفاعی ځواکونو مرګ ژوبل را کم کړو. دوهم جګړه هغه ځای ته یوسو چیرته چې د وسلوالو رهبری، همغږي او مالی سرچینې دي چې لمنځه وړل شي. او دریم دا چې پر مشرانو یې چې مزاحمت کوي فشار راوړي چې یا له سولې سره یو ځای شي او یا لمنځه وړل شي.
تا یا بسل بپیونده و یا از بین برده شد.
خاغلی جاوید ویل افغان ځواکونو په تیره و نیمه میاشت که ده طالبانو 15 مهم قمندانان او د داعش د غړو په ګډون سلګونه وسلوال وشلی دی. په همدې حال کې د افغان هوایي ځواک مشر وایي د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې په روانو تهاجمي بریدونو کې هوایي ځواک مهم رول لوبولی دی. جنرال محمد شعیب تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له تیرو څو اونیو راهیسې د وسلوالو پر ضد سلګونه هوایي بریدونه کړي چې د وسلوالو ګڼ شمېر مهم قمندانان او غړي پکې له منځه تللي دي. جنرال شعیب وایي افغان هوایي ځواک اکثره عملیات په یوازې سر کوي او د اړتیا پر وخت ورسره نړیوال ځواکونه همکاري کوي.
اکثرت عملیات ما کلش مستقلانه در حالتهای خاصی که ضرورت باشه ما از اونا درخواست میکنیم و اونا ما را در عملیات ما را حمایه میکنن. حتما همانگی چون طبق داره ملی نظامی ما کنگرس نماینده از اونا هم اونجا موجود هستن.
د هوایي ځواک مشر وایي هر کله چې دوی ته اړتیا پیدا کیږي له مځکنیو سرتیرو سره د همکارۍ لپاره د کشفي اطلاعاتو له مخې د ورځې او هم د شپې عملیات کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایی او مځکنیو بریدونو کې د دې ډلې د مشرانو او مهم غړو د وژل کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. افغان امنیتي ځواکونه په داسې وخت کې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې د مځکنیو او هوایی تهاجمي بریدونو د زیاتوالي خبره کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې پراخې ډیپلوماتیکې هڅې هم دوام لري. په دې لړ کې ټاکل شوې ده چې پر روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د پروسې په ارتباط یوه بله غونډه هم جوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو پورې په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د پېښور پوهنتون په پیوټا هال کې تیره ورځ د پاک افغان امن کانفرانس نوې غونډې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سکرټر میا افتخار حسین وویل د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پر روانه غونډه کې د افغانستان د حکومت ته شاملولو او له طالبانو سره د هغوی د کښېنولو لپاره هڅه پکار ده. تمه ده چې په را روانې جنوري میاشت کې د عربستان په جلی ښار کې غونډه وشي. د پېښور په کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان د استازو ترمنځ په حکومتي، تجارتي، اقتصادي او تعلیمي برخو کې د اړیکو په شکولو ټینګار وشو. نور تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال غلام غوث په راپور کې.
د پاک افغان امن کانفرنس د سرخط لاندې د غونډه په پېښور پوهنتون کې ترسره شوه چې پکې د پوهنتونونو پوهانو او سیاستوالانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په امنیتی، تعلیمی، تجارتی او اقتصادي برخو کې په ښه اړیکو را جوړولو ټینګار وکړو. تر غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سکرتر میا افتخار حسین مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل د اماراتو د مذاکراتو وروسته اوس هڅه پکار ده چې طالبان د مذاکراتو په روانه غونډه کې د افغان حکومت سره هم وویني.
نو دا ټرمپ چې دوی ته خبره کړې ده نو دوی داسې لیټ نه اخلي چې ګورو زموږ په شرایطو ته درخواست کوي، مینت کوي. دا د هغې د ترټ یو نوې طریقه ده چې دا د ډو مور یو بله خبره ده چې بای زوی مذاکرات نو توسه سړی ماته کینوه او سړی وته کینوله. نو که نن پاکستان په دې کې دا کردار ادا کوي او امن طرف ته راغونډي نو دا د خوشحالۍ خبره ده او مونږ خوشحالیو چې پاکستان، افغانستان او خاص کر افغانستان حکومت په دې کې شاملېدل پکار دي، ځکه چې د تیر مذاکراتو کې شامل نو. نو کاغه نی نو بیا به مشکلات سی واکېږي.
د باچا خان تعلیمي فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي او اقتصادي اړیکو خکولو لپاره ګامونه پورته کول پکار دي.
2014 کې دا تجارت 15 بلین ډالر وو د یو بل خلاف د بد اعتمادۍ د فضا سره او د پولو بندو سره. اوس دا تجارت 50 ملیون ډالر ته رسیدلی دی صرف، او دې سره د دواړو ملکونو ولسونه د بیروزګاری ښکار شوي دي چې مهم قوتونه ګیر چاپیر چې څومره دي په دې وطنونو کې، یعنې دې سیمه کې د تجارتي او اقتصادي اړیکو د مضبوطولو لپاره اقدامات اوچت کی. دا د غیر په فائده کې ده، د دې هیوادونو فائده کې ده.
پوهان ډاکټر ناصر جمال خټک وویل چې د یو کلتور، یوې ژبې او ځینې نورو مشترکاتو په بنیاد دواړو خواو ته د یو بل سره مینه محبت پکار دی.
لکه په خاوره، په ځمکه، په ژبه، په کلتور سره شریک دی، امیزان دی، اج څه کوم دی. بجای دی چې موږ دې ته وګورو چې رب کم کم شینو وجنه زه د بلنه مختلف یم، چې کله هم مشترک شینو د قتل شروع کړل مینه به زیاتېږي، امن به زیاتېږي.
په غونډه کې ګډون کوونکو سوتنو افغان محصلینو مشال ریډیو ته وویل
زما نوم امینه حیدری دی، د افغانستان د کابل ولایت څخه راغلم په دې کانفرنس کې ګډون کوم. زما په نظر د دغه رقم غونډو جوړولو، کانفرنسونو جوړولو، د دغه ستګ راتګ او د دې پر رقم باندې ارتباط اوري کې زما په نظر ډیره مثبته تاثیر لري.
نو مې رحیم جان رحیمی د زاد افغانستان پکتیا ولایت سره تعلق لري، مودل د پیښور پانتون کې رابط بین المللي کې درس وایم. و اختلافات نه دي، دا د تم مس پرسپشن وایي. خدای دې وکړي چې پاینده کې همدغه سي پروګرامونه په افغانستان کې جوړ کړل شي او هغه استادان دلته راشي او دغه استادان هڅه لر شي هغه معلومات چې د دوی ترمنځ د ریسرچ په توګه باندې جوړ شوی دي یو بل سره شیر کړي او خلک ته مستفید شي.
د ونډې په پای کې د ټولو پوهانو نظرونه په یو راپور کې راغونډ کړي شو او دا رقم ونډو په جاری ساتلو باندې ټینګار وکړي شو.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون پولیسو ته وضع شوي نوي اصول د نظم په خاطر مهم ګڼي او وایي چې باید عملا پلي شي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ځواکونو لپاره د اصول او تګلارو وضع کول او بیا څارل د پولیسو په ژوند او نظم مثبت اغېز لري. دا څرګندونې داسې مهال کې شي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وظیفوي پټو رازونو د ساتنې او د زیان د کچې د کمېدو په خاطر د پولیسو لپاره ځینې نوي محدودیتونه وضع کړي دي. یوسف خان زتران له کابله راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون د پولیسو په لیکو کې ستونزې او فساد نه ردوي، خو وایي په رسنیو کې بیان د ستونزې د حل پر ځای له دښمن سره ډېره مرسته کوي. د دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پولیسو د نظم او پټو رازونو د ساتلو لپاره د کورنیو چارو وزارت نوي مقررات د ستاینې وړ وبلل، خو په عملي کېدو یې هم ټینګار کوي.
حکومت باندې خدا مسائل بیا د دشمن په قسم تمامېدل، کوم مسائل چې مست پېښېدل د پولیسو زنده خواد ځینې مسائل رامنځته کېدل هغه باید دوی خپل د مسؤلینو سره شریک کړي وای، یا بیا خصوصا د پارلمان سره شریک کړي وای. دا نه چې په فیسبوک کې باید هر څوک واوري او دغه څخه دشمن سو استفاده وکړي. زه فکر کوم چې دا هر څه باید په چوکاټ کې ترسره شي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د کورنیو چار وزارت پر افغان پولیسو یو لړ نوي محدودیتونه وضع کړي چې تر ډیره پکې د معلوماتو په شریکولو بندیز لګیدلی دی. د یاد وزارت د ویان نجیب دانش لخوا په خبره شوي خبر پاڼه کې د کورنیو چار وزارت ټولو منصبینو ته سپارښتنه شوي چې د مقرریو، تبدیلیو، ترفې او نورو مواردو په اړه د چارواکو فرمانونه او احکام، د وظیفې په وخت کې د پولیسو د ځای او عملیاتو بڼه، د دوسیو د څېړلو او لاسته راوړنو په اړه معلومات په ټولنیزو، تصویري، چاپي او یا غږیزو رسنیو کې خپاره نکړي. د یاد وزارت لخوا په 12 خپاره شوی مواردو او لایحو کې دا هم راغلی چې پولیس باید په انفرادي او ډله ییزه توګه په پوځي یونیفورم کې همدارس د پوځي تاسیساتو او دفترونو څخه د عکسونو لاخستلو ډډه وکړي. د کورنیو چار وزارت ویلي کده دغه وزارت هر منصب له دغه اوامرو څخه سرغړونه وکړي له دندې څخه به لری کړی شي. د کورنیو چار وزارت د زیان کچې د راکمېدو په خاطر دا نوي موارد لاغي ورسته وځ کړی چې ولسمشر غنی دغه وزارت ته د ملي امنیت خوانی رئیس امرالله صالح د کاندید او سرپرست وزیر په توګه ورمعرفي کړ. د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نیکه هم د کورنیو چار وزارت دا اقدام د رسنیو او معلوماتو ته د لاسرسي د قوانینو خلاف بللی، خو د امنیتي او نظامی چارو کارپوهانې د مسلکي ډسپلین په خاطر مهم بولي. له ډلې د کابل ګرنیزون پخوانی رئیس ګلنبی احمدزی ازادي راډیو ته وویل
څوک چې یونیفورم اغوندي نو هغوی د یو ځانګړي ډسپلین تابع دي، یعنی منفرد نظر هلته نسته. او بیا دغه نن شرایطو کې موږ زیات لم دغه طریقه دغه د چیرو د آشنا کېدو له طریقه، یا مثلا د همدغه چې شخصیتونو د معرفي نه چې په فیسبوکونو کې نشریږي ډېرې ضربې هم خوړلې دي. تاوانونه بیا شخص ته تکیه نه کوي، بلکې هغه ادارې او نظام او مسلک ته تکیه کوي.
دوی وی دا څه په ډیرو نظامونو کې باندې او په افغانستان کې هم ډیر پخوانی تاریخ نه لري، بلکې په نوي بڼه خپل سری دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ صالح محمد صالح دغه خبرونو ته کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غنه کې تر دې سرلیک لاندې چې هندوستان په افغانستان کې له یو نوي واقعیت سره مخامخ دی یو مطلب خبر کړی دی. د مطلب د لیکوال په باور له افغانستان د نیمایي برخې امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه به شي د هند لپاره جدي عواقب ولري. په دې وروستیو کې ټرمپ خپل دفاع وزیر ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د وتلو پلان ترتیب کړي. د لیکوال په باور په افغانستان کې د طالبانو د نفوذ پراخوالی شای د کشمیر په ناکراره سیمه کې هم پر امنیتي وضعیت ناوړه اغیز وکړي. په افغانستان کې د هندوستان د قونسلګریو امن بل اندېښنه ده چې د لیکنې لیکوال رابرسیره کړې ده. د لیکنې په دوام راغلي، باید انتظار پاتې سو او وګورو چې نوی ډیلی د ولسمشر ټرمپ په پالیسۍ کې دغه بدلون ته څه ځواب وایي. خو لیکوال په یوه عمومي نتیجه اخیستنه کې ویلي، په داسل کې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه تصمیم نیول کېږي، هندوستان نسي کولی په دې برخه کې بې تفاوت پاتې سي. واشنگتن اگزامینر ورسپانې هم له افغانستانه د څو زره امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د مقالې لیکوال استدلال کړی چې له سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا متحد ایالتونه باید په افغانستان کې هم ورته اقدام وکړي. د لیکنې په دوام لیکوال پوښتنه کړې چې د میلیاردونو ډالرو مصارفو او د امریکا د لسګونو سرتیرو قربانیو په افغانستان کې د امریکا لپاره څه نتیجه په لاس ورکړې ده. لیکوال د امریکا د ګډو ځواکونو د لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد په حواله دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې دغه لګښتونه او قربانۍ د امریکا لپاره لږه لاسته راوړنه لري. د واشنگتن اگزامینر ورسپانې د مطلب لیکوال بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې تر 19 کلن حضور وروسته اوس د دې وخت راغلی چې امریکایي ځواکونه خپل هیواد ته ستنه سي، ځکه د لیکوال په باور ناوخته ستنېدل تر نه ستنېدلو بهتره دي. له دې سره سره په افغانستان کې د امریکا قومندانانو ویلي لای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه دستور نه دی ترلاسه کړی. په وروستیو کې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي که د امریکا ځینې پوځیان له افغانستانه و هم ځي، دوی به بیا هم د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ وي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دا ساجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې ساجی رډو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې سمیسون الولو. خو اوس سوریه ته مخه کوو. ترکیه د سوریه په شمال کې منبس ښار ته د دې هیواد د حکومتي ځواکونو د داخلېدو په وړاندې توند عکس العمل ښودلی دی. د سوریه د بشري حقونو ډلې ویلي دي چې پرون شاوخوا 300 حکومتي سرتیري منبس ته ورسېدل. روسیا بیا وایي په منبس کې به د سوریه د پوځ موجودیت ګټور ثابت شي. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو آژانسونو په استناد راپور لري.
ترکیه د سوریه منبیج ښار ته د حکومتي ځواکونو داخلېدل وغندل او روسیه بیا دا تحول ستایلی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل د سوریه کردان دا حق نه لري چې د دې هیواد له حکومت څخه ملاتړ وغواړي. ترکیه د سوریه د کرد وسلوالو ډله یو تروریستي سازمان بولي او ولسمشر اردوغان په روانه میاشت کې ګواښ کړی و چې د سوریه په شمال کې به د کرد وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات وکړي. د روسیه حکومت بیا په منبیج ښار کې د سوریه د حکومتي ځواکونو ځای پر ځای کېدل مثبت تحول بللی دی. د کرملن وایان دمیتری پسکوف پرون په یو بیان کې ویل چې په منبیج کې د سوریه د حکومتي ځواکونو ځای پر ځای کېدل به د سیمې په باثباته کېدو کې مرسته وکړي. د سوریه کرد وسلوالو د سوریه له حکومت نه وغوښتل چې د ترکیې د پوځ د ګواښونو پر وړاندې له دوی ملاتړ وکړي او منبیج ښار ته خپل ځواکونه ولیږي. کردانو دا غوښتنه له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته کړې ده. د کردانو وای پی جی وسلوالې ډلې تر دې مخکې په فرانسې هم غږ کړی و چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دې په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانې ډسمبر میاشت په 19 نیټه اعلان وکړ چې له سوریې څخه ټول امریکایي سرتیري وباسي. په امریکا او بهر نړۍ کې د واشنگتن متحدانو د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړه انتقادونه وکړل او خبرداری ورکړ چې دا ګام به په سوریه کې ایران او روسیې ته بری ورکړي. ایران او روسیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې د بشار اسد له حکومت ملاتړ کوي او ترکیه بیا د هغو وسلوالو پلوي کوي چې د اسد د رژیم پر ضد جنګیږي. په همدې حال کې د سوریه د بشري حقونو ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي ویلي دي چې د سوریه شاوخوا 300 سرتیري منبیج ته داخل شوي دي، خو د دې لپاره چې لا هم دغلته امریکایي او فرانسوي ځواکونه موجود دي د سوریه عسکر د ښار مرکز ته نه دي داخل شوي.
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت مرکز کلا ته خبره کوم. د خیره موسسو سره مننه کوم. مرمنو سیدل ته موسسه زابل سره د اشپې خوراکي مواد راوړي. خدا خبر اگر کسی بھی اکثر ورکی یا خبروں نے ورکی دا مرکز داخل خلق دادرو غوائی تو سلو کے کلا سو غریبانو ترسی دلی اغاما غو غریبانو تسو وکیل یا ولسوال یا کماندان یا رئیس یا مدیر یا دا بل زرواکی رشتی و غریبانو تنرسی دادرو غوائی و سلام پا احترام خدا لیتون زرواکی پا شگر اخکاک
بادغس ولایت مقرد ولسوالی د مرغاب ولسوالی د ورماش ولسوالی د قیصار ولسوالی خو بل اخره د مختلف ولسوالی څخه را دي ځای سي ما ګرین خلک یو چې د هرات د انجیل ولسوالی په مربوطات کې گزاره کوه تقریبا د نبرج په مدا کې د نبرج راغلی د وچکالی د کباله څخه او دغه ساعه چې شپږ اووه سوه کوره موږ پکښې اوسېدونکي د سې شنبې بازار د کازستان دش ورته وایي چې په مربطه کې د انجیل د ولسوالۍ دي دا نه برج کېږي دلته مو اولادونه خلاص ول ولج راباندې راغلي تباهي راباندې جوړې شولې د دولت دخوا او د موسسات دخوا څخه هېڅ توجه موږته نه کېږي نظر غوښتنه نه راڅخه کېږي راباندې جړا نه کېږي دروازې ورته کوو جړا یې پر کوو موسسات یې راځي راباندې وګرځېږي چې راڅخه ولاړ شي بیا مو نه یادوي زمور جڑا سره وزای پوری ورسی دي چې څه زه پوری چا باندې وکي است ملل متحد بیت ملل ته نور مشات تر استولت سات چې زمور سره یو امکاری او کومک وسی بچان هم د بلې ختمیږي او هم په علاقه د یخنی د قبل څخه بین تخزیه
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د ژوند رنگونه له پروګرام روسه ساجر ډوټه ساسو یوشمیر را رسیدلې سمې سنلولو
د ژوند رنگونه
نوم دې راته وایې
زه یو امورې مو زه چې واده شوم کنه
د ما پلارګان مخ خپل پلار اصل نه خوښېد چې لور درس وای یا تحصیل وکا یا چې شای کنه مو کې غیرت مو څنګه د بجلکې درس زه چې بیا واده شوم چې د بچیان مشول ما نه زه یو اولاد به تحصیل نه پرېږدم چې خپل امه نه دی ویلای باید چې د اولاد مې ورس اوس مشکر یو لور مې غدا په برقی تذکیرو کې ده یو مې پستره مکه کې ده زوی مې په مالیات کې ده د خدای راضی شکر چې اولاد مې تحصیل کرده ده
تاسو ولې درس نه ویلای ول پلار ته نه ویل چې خوړې
خود داسې و چې د موږ وطن کې رواج نه و
چیرته اوسېدی
پلار مې چې وویلې چې نه موږ خو په ښځو تحصیل نه کوو درس نه وایو کنه د موږ غیرت دی د موږ ناموس دی کنه نیکه مې خپلې لورانې اچولې وې د ما خالګانې ټول درس ویلې اول سم کې اچولم بیا یې وایستلم خپل تره مې اوس بیا هغې تره مې خپله ښځه یم معلومه ده لور یې معلومه ده مګر موږ یې نه پرېښودلو اوس چې ورته وایم چې تاسو ولې یا وخت موږ نه پوهېدلو ټول شیان
څومره دې خپله غوښتل چې درس ووایې څومره دې هیلې په زړه کې
ډېرې ډېرې ما خان ویل چې زه تحصیل وکړم زه به یوه لویه ډاکتره شم او ډېر مې ارزوم وه اوس هغه د ښه د شکر اولادونه مې دي خپله مې چې ارمان پوره نه شو دغه د اولادونه مې ارمان پوره کوي ټول ماخه مې چې خواهش
یعنی هر څومره سخت دی چې وې د اولادونو دپاره د تېرې کې چې درس
ډېر ډېر د اولاد کې مې لیورو اجازه نه راکوله ډېر کور کې به یې شخړې او جنجالونه کول چې دا کاپیري کېږي او دا کېږي دا هغه کېږي ما ورته ویل ما پرشي کې خیر دی زه چې وم ما خپل واک درکړی و د مېړه واک مې درکړی د اولاد واک چاته نه ورکم زه مې اولاد پر شکل چې وي بیا ښه دا د ما خاوند هم ډېر فهمېده او دغه هم راسه همراز شو چې نه اولاد مې باید وي چې تحصیل وکړه هېڅ اولاد نه پرېږدم او د اتو میاشتو نه چې ما په کودکستان کې ژه کودکستان فارغ شو مکتب ته لاړې مکتب کې په همدې لامې شهید کې نو د همدې ځای نه په خپل ولا کې دغه ادارې ته مرغلی وم ولې اولادونه مې هم دغسې علاقه لري چې دا مور مې دومره ارزو لري باید چې زه دا شایشم د مور دپاره سیوه چې ونه لري کار څوک کله ورکوي دا بهترین کار دی چې ښځو دپاره یې جوړ کړه او ډېره په فایده یې هم دی د ټولو
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي
عبدالمنان له کندهار وړاندیز کوي چې ازادي راډیو د هوا حالات وایي د کندهار د هوا حال بدر کړم چې نن پکې لمر دی سبا بل سبا او په څلورمه ورځ هم لمر دی البته د سې شنبې په ورځ باندې د یو څه باران اټکل پکې کېدای شي. نن په کندهار کې د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له مخې لوړه درجه 21 او ټیټه 2 درجه ده. محمد ایوب همت د کندهار لارغستان لیکي سوله د افغانانو لوی ارمان دی، خدای دې پوره کړي. جعفری لیکي د سولې خبري سمې نه دي رواني ځکه چې اوربند ورسره نشته. بشیر حبیب زید لوګر لازرې ولسوالي لیکي که بهرنیان ووزي نو د سولې امکانات برابرې شي. ګل رحمان له کابل لیکي کله چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې نه وو کابل په سهل کې و، تر څو چې سوله کې شي باید خارجیان وي. شفی جان زادران له نادر شاکور څخه لیکي طالبانو که د افغانستان سوله مو مقصد وي له افغانانو سره خبرو ته کښېنه. اته بجې او 1:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. البته په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوړی اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام هم لرو، خو اوس به لنډ خبرونه سره واورو. د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو ویان وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ دا امر نه دی کړی چې دفاع وزارت دې له افغانستان سرتیری وباسي. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند ګارت مارکویس په یو بیان کې چې رسنیو ته د ایمیل له لارې استولی دی لیکلی دی ولسمشر ټرمپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري، او د پینټاګون دا امر نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل پیل کړي. افغان امنیتي ځواکونو د ملي اردو په مشرۍ پرون د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل کړل. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو اساسي هدف د جلال آباد تورخم پر لویه لار د امنیتي ګواښونو له منځه وړل دي. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیض آباد له څنډې نه د طالبانو لخوا نیول شوي امنیتي ځواکونه پرون د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشي شول. طالبانو په دې وروستیو کې د فیض آباد ښار د پولیسو له لسم ماموریت نه د خپل یوه ارتباطي کس په واسطه 9 تنه سرتیري او د هغوی تجهیزات له ځان سره وړي وو. د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون لرغونو اهراماتو ته نږدې د بهرنیو سیلانیانو پر یوه بس چاودنه وشوه چې 2 کسان یې وژلي او 10 نورې ژوبل کړي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې وژل شوي سیلانیان ویتنامیان دي او په ټپیانو کې هم 10 تنه د دغه هیواد وګړي دي. سعودي عربستان وایي په حکومتي تشکیل کې وروستي بدلونونه د اټکل وړ وو او په هرو څلورو کلونو کې باید په کابینه کې تغییر راشي. د سودان په مرکز خرطوم کې پرون پولیسو د جمیل المنځه وروسته د پراخو مظاهرو مخه ونیوله. پولیسو د مظاهرچانو د مخنیوي لپاره چې د ډوډۍ په بیه کې د لوړوالي په اعتراض کې راوتلي وو اوښکې بهاونکی ګاز استعمال کړ. او د هالیوډ فلمی ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو استازې انجیل یا جولی وای کېدای شي یوه ورځ په سیاسي ډګر کې داخله شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به دا واوري چې نقلونه ماشومانو ته څه ګټه لري، خو مخکې تر دې چې دې ونیس پروګرام ته مخه کړو د ګوډي اچار تفریح پروګرام.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوډي اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوګو اوریدونکو سلام، خدای مو خوښ لره، خو په دې شرط چې پیدا یې کړی، ځکه دلته خوښي داسې ده لکه برق چې له هزاره غیر حاضر ډیر وي. اوس خو لا خلک وایي چې برق مو له کوم دښمن سره ائتلاف نه وي کړی، کنه داسې د بې وخته تګ او راتګ عادت خو یې نه درلوده، او کله کله خو لا په ساعتونو لا درکم شي. د خبرونې په پیل کې مو لیبه نوی ائتلاف خبرو. اوس خو هر ورځ یو نوی ائتلاف جوړیږي، لکه په خوا بچې ګوندونه، انجیوګانې او بیا شرکتونه جوړیدل.
حاجی صاحب خبر شوی؟
نه پس شي.
د شانواز دوی د کوڅې مشرانو ائتلاف کړی.
څه وخت؟
پرون سره غونډ شوی وو. شانواز په خپله میهمانخانه کې ډوډۍ ورته کړې وه.
ها
هو، غریب ګل ویل چې دا ائتلاف یې د مونږ په ضد کړی دی.
د څه لپاره؟ ولې موږ څه کړي دي؟
وایي لال باز ویل چې د دې کوڅې خلک به کډه کوو او خپل کورونه به لویو.
یعنی چې غواړي مونږ کډه کړي او زمونږ کورونه له خپلو کورونو سره یو ځای کړي او لوی یې کړي؟
هو. ولې هغه د سکندر دوی د کوڅې په هغه بل وار اطلاف کډه نه کړل؟ دوی ته یې خوند ورکړ.
دا خو رښتیا وایې. خو دا ووایه چې موږ څه وکړو؟ داسې لاس تر زنې کېناستل هم ولاکه په کار وي.
زه وایم چې خان میرا او د زیړګل ادی به هم پکې کینو. لومړی به په خپل منځ کې اطلاف وکړو او بیا به د لوی او کږي کوڅې مشران هم راغونډ کړو او له هغو سره به اطلاف وکړو.
رښتیا وایې چې اطلاف په اطلاف مات نه کړو بل ډول نه کېږي. ویرېږم چې آخر به موږ ډاک ته کینوي.
همدا اوس هم کینولی یو. یو ځل اطلاف وکړه وایي په دې لن به د بل چا موټرونه نه پرېږدو. بل ځل اطلاف وکړه وایي دلته پرته له موږ بل څوک دوکان او هوټل نشي جوړولی. چې دا هر څه خپل کړه بیا یې د کوڅې د خلکو د پازابولو لپاره اطلاف وکړه او هغوی یې کډه کړل. دا ځل یې نو موږ ته ملا تړلې ده.
نه نه دا ځل یې نو نه پرېږدم. د یو پر ځای به لس اطلاف ورته را جوړ کړم. چې له اطلافه مې زړه نه وي ورتور کړی بیا مونو اجی مه بوله. زه ورشه خان میر او د زیړګل ادی راوله چې همدا نن خبره یو طرف کړو. د زیړګل ادی د دښمنو او جنگونو دومره تجربه لري چې په دې وخت کې هر یوه په سرو سر ورځي.
سمه ده چې داسې ده رابه یې ولم.
ګورئ له موضوع خو خبر یې که نه؟
خبر یو چې اطلاف یې راته کړی. دوی موږ ته هم د پاس کوڅې د خلکو فکر کړی دی. داسې ځواب به ورکړو چې له اطلافه یې زړه تور سي.
خان میر خانه ته پکې څه وایې؟
یار حاجي صاحب زه خو یم دا اطلافونه داسې راته نه ښکاري لکه یوه کپه نسوار غوندې چې خولې ته یې واچوي. اطلاف به یې جوړ کړو او اول به یې موټرونه او دوکانونه وربند کړو. دوی خپلو موټرونو او دوکانونه ماسک کړي دي.
د ما هم همدا خوښه ده چې له اطلاف وروسته یې موټرونه او دوکانونه وربند کړو او پر ځای خپل دوکانونه جوړ کړو. دا څو کاله دوی جوړ کړي وو، له دې وروسته یې موږ جوړو.
ګورئ تاسو ډېره تجربه نه لرئ. موږ چې به په کلي کې له کومې ښځې سره جنګ وکړ نو لاړه به د کلي له نورو ښځو سره به مو خوري پیل کړه. او چې کله به مو هغوی د ځان کړې نو هغه یوه به یوازې پاته سوه او په زاره زاره به خپله غلطي ومنله او توبه به یې وایسته چې بیا به داسې بد نه کوو. نو موږ باید د لوی کوڅې، د کږې کوڅې، پاس کوڅې او بندې کوڅې له خلکو سره اطلاف وکړو. بیا به یې وګورو چې څه کېږي.
د زیړګل ادې نظر مې د سل په سلو کې خوښ شو. همداسې کوو د خیره. لالا څه خبره ده؟
حاجي صاحب لال باز خو د شانواز له اطلافه وتلی او دلته راغلی چې د موږ په اطلاف کې شامل شي. هغه وایي چې یو موټر او یو دوکان مې پرېږدی، نور چې هر څه وایې منم یې.
پام چې په تیر نه وځئ. ورته ووایه چې نه د دوکان پرېږدو او نه د موټر. زه کړې د بل چېرته بار کړه. همدومره ګټې د بس دي. همدا اوس په خامار کلي کې هم کور لرې او هم مارکیټ. دلته هسې زموږ د وینس بې خلو ته پروت دی. کاروبار او ګټه د ټوله خامار کلي ته ځي.
ائتلافی متلونا.
وی بد ائتلاف په بد ورځ پکاریږي.
وی ائتلاف ائتلاف لره څوکۍ به دې خوندي وي.
وی که د دښمن کمزوری هم وو تا بیا د ائتلاف ورته نیسه.
وایی یا خپل قدرت او څوکۍ او یا ائتلاف.
وایی د بې امنیته ملک لپاره دوه درې ائتلافه پکار دي.
وایی چې نه لري پیسې نه دې ډله جوړوي او نه ائتلاف.
وایی د خاین په ائتلاف کې هم ځای نه وي.
وایی د سلو کم عقلي د یوه ائتلاف.
وی ائتلاف بکوو خود ولایتونو، وزارتونو او سفارتونو ویش تر منځه.
وی چې نه لري سړي هغوی به هر وخت ائتلاف کوي.
وایي چې ائتلاف نه ورسره کوي تخریبوه خو یې ما
وایي هغه کسان ائتلاف سره کوي چې ګټې یو وي.
اوس مو یو واده ته بیایو او د ورختا زوم له ایجاب قبول نه مو خبرو. کله چې سړی ورختا شي داسې هم ترې پیښیږي.
لکه پام دی وی چې د نکاح تړلو پر وخت ملاسب درته وای چې دغه پلانې د پلانی لور چې په دغه نامه او نسب بل لور نه لري د ذکر شوی مهر په مقابل کې د تا قبول وا او قبول د کړه، نو ته په جواب کې ورته وای چې وو قبول می وا، قبول می کړه او قبول به می وی.
او که دا می ورته ونه وایل
دا اتمی دا اولی وانه ضرور بوایی زکه چه بیاده نکاه نکیگی.
ویلی سخت ندی؟
نه چه سخت دی؟ دری کلمی دی لام دا او سه لزان سر تکرار وا شیری دی نشی
سامه دا لزان سر بای تکرار کرم. قبولم وا، قبولم دا او قبول به می وی، قبولم دا قبول به می وی، قبول به می کری. لکه چی غلط شم؟ قبولم وا، قبولم دا او قبول به می وی.
دا سر زن سر لگیه قبولم وا، قبولم دا دا تو مانا لری
ده نکاح پر رزی را باندی وایی ما ویل چی تایار می ارتز دا وی کنه.
تم خلاصی ده دری تو که ویل چی دی چی دوم را گردانی کوی
دا تا از دا دی
وایزون وایی چی قبولم وا، قبولم دا او قبول به می وی.
تا له چاز دا کړه
از چی وړم نکاح تړلو ته به ډیر اتلم ځکه هغه وخت به بیا په زوم پیسې شیندلې او موږ به راټولولې. هماغه وخت می دا خبرې زده شوې دي.
له ما هیریږي داریږم چې بل څه ونه وایم.
له تا شکم نشته د مرغۍ قدر دې زړه دی ورختا کیږي.
خانزوما بچو تیاری؟
قبول میکره، قبول دکره، قبول بشی، قبول میکره.
لکه چه والی نوریدن؟
ملاسب ما توایی؟
او، نکاح با وطلو
خواه سعیده ملاسب، خیل
داغ بی بی بلا نستا چه دمیوگل لور دا او پا دی نام او نسب بلا لور نلری د ذکر شوی مهر په مقابل کې تا قبول کړی وا او قبول دکړه، تا قبول کړی وا او قبول دکړه، تا قبول کړی وا او قبول دکړه،
تا قبول کړی وا او قبول دده، تا قبول کړی وا او قبول دده قبول به دي شي.
مانا تا
ورای ورختا دی می کوي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور هارون ګلزاد، ستاره امینی، صادق سپینغر، رڼا هوتک او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 220، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
کور کلی
نن سبا چې رالی مهم را سره جنگ کړی دی په همداسې جنګ ترې نه راوتي.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکی مریم توخی. د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونې خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو خپل ماشومان ته کیسې کوي؟
ولا د قصو ویلو د پاره خو موږ یو وخت پدنه لرو چې یو قصې مزدنه دي.
ماشومان ته کیسې ویل د هغه په ذهن څومره مثبت ګټ لري.
قصه دومره د ماشوم په ذهنیت باندې دغه پروزنه کې دومره مثبت غیز لري کده مون بدن چې خورو ته ضرورت لري.
او ماشوم ته په کوم لهن یا شیوه کیسې باید وشي؟
نو بناء د ماشوم د سطح مطابق الفاظ لټول او دغه الفاظ په هغه موسیقي ویل چې د باور وکړي چې زما مور یا زما استاد غواړي ماته او سره بیان.
خو ګوریدونکو نن د کور کلی په خبرونه کې همدې موضوع ته تم کیږو چې د ماشومان په ذهن کې د کیسو مثبت اغیز څه ده او کومې کیسې باید ماشومان ته وویل شي. د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ماشوم د ادبیاتو له یو استاد سره مرکه هم لرو. زه سهار ګله میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. ملتیا مو وکړه.
ګران اوریدونکو ماشومانو ته د کیسو لوستل د هغوی د فکر او مغز د ودې سبب ګرځي. ماشومانو ته د کیسو په ویلو سره له دې چې د خپل مور او پلار له غږونو سره بلدیږي خبرې کول هم زده کوي او کلمې سمې او بشپړې ادا کولی شي. کېدای شي یو شمېر خلک په دې اند وي چې ماشومان خو په هیڅ نه پوهیږي، نو ولې ورته کیسې ووایو؟ حال دا چې د ماشومانو مغزه زده کړې او منلو ته تیار وي. هغوی دا خوښوي چې د خپل مور او پلار غږونه واوري او له چاپیریال سره بلد شي. کیسې او داستانونه هم د ماشومانو د شخصیت په بشپړولو کې ډیره ونډه لري. په نورو هیوادونو کې اکثره کورنۍ دې موضوع ته پام کوي او یو ځانګړی وخت د ماشوم د کیسو لپاره لري، خو په افغانستان کې بیا دا دود کم تر سترګو کیږي. داسې کسان هم شته چې هغوی خپلو ماشومانو ته کیسې نه وایي او ځان ته دلایل هم لري. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي داسې وایي:
قصو ویلو د پاره خو موږ بیخي وخت پدنه لرو چې یو قصې مزدنه دي. زه چې کله د دنیا ته ما سرګ غړولې دي په انقلاب کې لوي شوم، د ما قصې بغیر لدنه نشته چې چیرته انتحار شوه، چیرته جنگ شوه، چیرته مړی شي. نو دومره وخت هم نه لرو چې ماشومان سره قصې وکړو. دا ټول د دې لپاره د سبب ادا ده چې موږ په خپل ورځنیو چارو کې ډیر ناخوالي ګورو، بیا عدالتي غانې دي. نو په دې اساس باندې نه نشم کولای قصې، ځکه چې په کورنۍ کې زه او د ماشومان مور دغه ماشومان مور په خپل روزمره چارو کې بوخت وي. د کور په کارونو کې وزه په بیرونه ما خام چې نا وخت زم استړای میم.
هغه ماشومان ته چې کیسې ویل کیږي هغوی هیڅ کله هم نه ویریږي. کله چې ماشومان ته کیسې ویل کیږي نو هغوی خپل ځان د هغه ښه مثبت او مرکزی کرکټر په رول کې ویني، د هغه په کړوړو فکر کوي او د هغه د بریالیتوب په تمه وي. په دې معنی چې ماشومان په کیسو کې ذهني ونډه اخلي. نو آیا تر دې به نورې ښې ګټې د ماشومانو لپاره وي؟ همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ولی خان هغه څوک دی چې خپلو ماشومانو ته کیسې وایي. نوموړی داسې راته غږېدلی دی:
بالکل کیسې ورته وایو، خو کله چې موږ د ورځې لخوا نه وخت خو نه لرو، بیا د ماښام یا د شپې لخوا نه خپلو بچیانو سره کینو او هغوی ته هغه پخوانۍ قیصې، تاریخي قیصې دي، هغه د هغه قیصې چې د پلرونو نیکونو نه موږ ته په میراث راپاتې دي هغه هغوی ته بیانوو، او موږ ته به هغه مشرانو خویندو به قیصې راته کولې، حتی مور به راته کولې. دا پخوانۍ خو به د پیرانو د دیبانو د بلاګانو داسې یو قیصې به کولې. موږ ته دا قیصې له پلرونو نه یا د ورونو نه د میندو نه راپاتې دي او موږ یې خپلو بچیانو ته اوس بیانوو.
که غواړی چې ماشوم هوښیار وي کیسې ورته ولولی، او که غواړی چې ماشوم ډیر هوښیار وي نو ډیرې کیسې ورته ولولی. همدارنګه ماشومان هم ډیر له کیسو اورېدلو سره مینه لري. د کابل د خیرخانې اوسیدونکي زهرا مو پوښتلې چې آیا د دې کیسې خوښیږي. نوموړی په ځواب کې داسې راته وایي:
او زما زیات ډیرې کیسې خوښېږي. عمر جان مې کیسې کوي، پلار جان مې ټول چې دي ما ته کیسې کوي. هلته مکتب ته لاړ شم، هلته استاد ما ته کیسې کوي، د زرمینی قصه گیدر قصه کهی چه به زکر ترازم رورا کو خورک تمیزده کهوم بی بی می داغا منگا چی وارو دسیم کول لغا سم کول قصه می دیر زیادی خوشیگی
دا هم ثابت شوی چه پا ماشومانو که داوری دلزواک دا خبر کولو تر زواکا حساس وی زکا چه ماشوم لغ خبراتر سر دیر می نخی اغواری دول دول غگو نواوری دا چه ماشوم تا پا کم انداز کسی اویل شی او دا کم لحن سخه گتا پورده شی ترسو پا ماشوم مزبط اغیزه وکری ممنون مقصودی چه دا کند زوی سریال سر بیره پا گرنو فیلمونو که تمثیل کرده پا اره دا سیخه که دلائی ده
ماشوم دا راتلون کی زوان او دا جواند واقعا رئیس برلی شو که چیر تا دغ ریاست تا درسیدو پوری مغ دا دا پا جبا دا دا روح پا نظر کنیولو سرا الفاظ کلمات لحن او موسیقی ده کلام تقدیم کو او کم مسائل چه ده ده وجود جذب ورته آماده ای فکر کوم چه ده ور دیر نیک خبره ده نو بناان ده ماشوم ده سطح مطابق الفاظ لطول او دغه الفاظ به هغه موسیقی ویل چه ده باور وکي چه زما مور یا زما استاز غواړي ماته وڅرا بیان ده مثال په ډول یو ماشوم ده او دا دوا نخوري سینه پخه ده او ستونه سخت خراب ده او تبه ایم ده دا دوا نخوري و نه خورم او که چیرته مور وای چې اوره بچه مې دا دوا خو ډیره خوږه ده بچه مې ښه کیږي کاکای واخله کړپ درمنې نارې کېچې نن خل خلاصي او تاته وای چې ماته دوا راکه نو موسیقي د کلام یا لحن چې په هغه کې د ماشوم د روح د نازولو بیلګې پکې پرتې دا هنري کار دی
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسې پام راړو
شامل صافی ما از ما په نظر ماشومان ته کیسې ویل په کورنیو کې ډیر یو ښه عمل ده او ډیر تاثیر گزاره هغه ده
من نجیلا د کابل ولایت اوسیدونکی کیسې کول ماشومان ته ډېر ښه اغېزه لري هغوی ذهن روښانه کوي هغوی ته د ژوند کولو طریقه ښکاره کوي
مشکان صافی ما د مکریان څخه زما په نظر ماشومان ته کیسې ویل ډېر ښه کار دی خصوصا هغه کیسې چې مثبت اندیشي بیا تا ماشومان ته ډېر مرسته کوي خصوصا هغې مطالعه سره یو آشنا کوي
ګوردینکو دا چې کیسې څومره مثبت انګیزه په ماشوم کې پیدا کوي او کومې کیسې باید ماشومانو ته وویل شي د دې پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د پوهنتون له استاد یاغلی نرګس مومند حسنزی سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسې پام رابولم
پښتنه داسې مطرح کړو چې دا د کیسو ویل په ماشومانو باندې یعنې څومره مثبت اغېز لري
قصه دومره د ماشوم په ذهنیت باندې د هغې په روزنه کې دومره مثبت اغېز لري لکه د مونږ بدن چې د مونږ وجود چې د خوړو ته ضرورت لري د ماشومانو د ذهن هم دومره قصو ته اړتیا لري یعنی قصه هر هغه څه چې مونږ غواړو د ماشوم نه جوړ کړو هر هغه څه چې مونږ غواړو ماشوم په هماغه توګه مونږ وروزو مونږ دا کار د قصو په وسیله کولی شو یو بالکل یو مثبت اغېز لري په ماشوم باندې
هغه لسنځ دا چې کومې کیسې ماشومان ته باید وویل شي ځینې وخت ډار کسی ماشومان ته ویل کیږي د پیریانو کسی ویل کیږي اوس به تاسو راته وایئ چې کومې کسی ماشومان ته ډېرې مفید تمامېږي
مونږ که ماشومانو ته په کسې کې منفي ذهنیت ورکړو هغه ماشوم منفي رالویږي او که مثبت ورکړو مثبت رالویږي کسې باید ماشومانو ته مثبت ذهنیت ورکړي په قصو کې ماشومانو ته مینه پرته وي اخلاق پرته وي خیانت نه وي پروت ایمانداري پرته وي یو بل ته درنښت پروت وي دا هغه څه دي چې مونږ ماشومان د دې فاصله روزلی شو او مونږ ماشومان ته باید په قصو کې ښه شان ور زده کړو نه دا چې مونږ ماشومان ته په قصو کې جنګ ور زده کړو مونږ ماشومان ته ټوپک ور زده کړو مونږ ماشومان ته دا ور زده کړو چې جنګ کې باید څه وشي نه نو باید تر ډیره حده هڅه وشي چې ماشومانو ته په قصو کې ښه شان ور زده
کړو ځینې کورنۍ داسې هم شته چې هغوی به خپل ماشومان ته کیسې نه وایي ستاسو په نظر همدا لامل به څه وي چې ځینې کورنۍ ماشومان ته کیسې نه وایي
یو خو شاید مونږ د ځینې میندې یا پلرونه د تنبلۍ له امله مالا دا کار نه کی زکه چوای کی ز قصاری ورتا کوم غبد من ډیر زیاته پښتنه وکي او زه دغه پښتنه کول او سلانه لرم او بل دا چی مثال یو مور دا دغه ډیر زیات مشمل یغه نشب سیر رسیدل نو دای هم الاته خود ما پیغام بدوی چی نه مایندو او پرونه څوک چې ما غاګ د وساوري چی تاسو هر هغه څه چې تاسو غواړئ خپل ماشوم ته ورزدا کی هغه د قصو په شکل ماشوم ته ورزدا کی او بیا تاسو نتیجه مثبته نتیجه تاسو خپل خپل سترګ په وړاندې لیدل شي
تر اوسه پورې تر دې مودې پر څومره کار شوی ده د ماشومان ادبیات ته خصوصا د موضوع ته چې ماشومان ته کیسې ویل شي څومره ما په هوا ورکړ شوی ده څومره کتابونه چاپ شوی دي
کوم تاسو د ډیر په خاره حصے وګورو هغه ماشوم ادبیات چې کلونه د مخ کې هغه چې ماشوم ادبیات بلل کېدل هغه وخت د اوس وخت سره ډیر فرق کوي په خو د ماشومان د په خوندځي کې هم دوی څه کتابونه چې لوسل هغه هم د ماشومان ادبیات نه ماشوم ادبیات هغه نه دي ماشوم ادبیات د ماشومان د خلاقیت رامنځته کولو لپاره د خوندځي درسونه بر علاوه کتابونه دي چې ماشومان خلاقیت مونږ راوړو هغه دغه بسره پیدا کول شو مونږ ته د سه مونږ د غواړو ترڅو ډیر کار شوی وي خو بیا هم عمر چې د مونږ غوښتنه ده او عمر نه دی شوی مګر بنا پر دې اوزا او د حالات او د کم پاملرنه چې ده بیا کې د پورسته یو څوکړونه کې نسبتا کار ډیر شوی دی
اته کول په کار دی نور هم چې باید د ذهنیتونه کورنۍ ته هم ورکړ شي چې ماشومان ته حتمان باید قصې ویل شي د ترڅنګ چې روزنه ورکوي د ترڅنګ چې پالنه کوي حتمان د یو برخه د قصو وي
په لومړي سر کې خو دا به ډیر خو وي چې مونږ د ماشوم ادبیات لپاره په لومړي سر کې مونږ په پوهنتونونو کې یو بیل څنګه ولرو مونږ مشکل دلته چې دې برخه کې کار کم شوی دی نو کې کار ډیر وشي کتابونه ډیر ولیکل شي او خلکو دا غوړ کړ شي خلک هغه ولولي معلومدار دې د دغې لیدون کې ډیر لوستون کې ډیریږي نو لومړی غوښتنه به مونږ دا وی چې دلته باید د پوهنتونونو کې په خوندځي کې د برخه ته پاملرنه واړی دا ماین دی پرونه د خپل دغه د ماشوم د روزلو لپاره یو اساسي جز وګڼي
تیر معنی کوه
من الله تاسو خیر سي
خبر دین کو خکار د چې موږ باید خپل ماشومان ته کتابونه مجلې د کیسو ټولګي او داسې نور څه چې غټ او روښانه انځورونه ولري ولولو دا ځکه چې دا کار په ماشومانو کې د بلدتیا او په ماشومانو کې د غبرګون سبب کیږي په همدې هیله د کور کلی د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو تربیه خو وخت
عاشقی سپه سیرم پایمان